ریډیوس خوش آمدید نن سه
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. تاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. بلخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د جنوبیش کند پلویان لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې. دوستانو بیا هم درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو په لاره خبر وکړو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وخت مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف شیان نیولي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د اتقلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. د کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وخت مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته ویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر هغه لوي کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې د نږدې څخه ولیدله. د خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنۍ سره کوم کورنۍ چې په ضرر شوي وي د دوی له اولیاو سره وکتل د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندوز والی ویاند ویل تر اوسه څرګندند چې په چارداري ولسوالۍ کې بمباري افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکو آیا تم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چارداري کې په وروستۍ بمباري کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او 2 نور ټپیان شوي دي. تاکل شوی ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 286 میلیونه ډالره ولګېږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم ستخوششي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سره مشریز وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه غږېدلې دي. دا چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي جیپوتی کې خپل پوځي اډام پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خامنئي ویبپاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل فصلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنې وروسته نن کابل ته ستون شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې کسام ښاغلی دوستم نن کابل ته ستنېږي، خو پلویانو یې لام په شمال کې لارې او ځینې دفترونه تړلي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په دې ولایتونو کې د خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. دا به واوري چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ چې د یو کال راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي خلک له حکومت څخه د بیا رغونې د پروژو او ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له هغه څرګندونو خبرو چې د حسن روحاني هغه خبرداری تایید کړی چې وایي که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د هرمز تنګې د تیلو پر مخ وتړي. حقیقت سدی او تاند څنګه پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنې وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم پلویانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونیو را په دې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، لارې یې تړلې او یو شمېر دفترونه یې تړلي. دوستم تېر کال له هغې را وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پرون د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنېږي او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په توګه به له سره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مزیرچان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هېواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهوري ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، پلویانو یې مظاهرو ته لام دوام ورکړی دی. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي موادو په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. بلخوا بیا د جنبش ګوند مسؤلان په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بنده وي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نه وي رسېدلی او دوی ته یې نه وي ویلي چې مظاهرې پای ته ورسوي. موضوع به د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې واورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا را زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ور سره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې په اړه وایي
تاجر مازیان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افتر گرمه که خواست یاد خودش بده از دست بده به نماشه اینی زیانه بزده فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پامد حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دا وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به نسبت په خواته زیات شوي او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې پاړه وایي
ما مزیا سوم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که همه قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شد و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکلات بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
سلام، فتح سوم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی از ایران نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متعارضانو غوښتنې نه وي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سعادت یې په اړه وویل
دوباره پایان بتیم
تا او زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود.
بله بله، مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان ایران صرف دوستون نبیره پیام نته مردم آگاهی نته این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سرسره پا بلخ که ده زایی حکومت چرواکی وایی چه هسته کوی ده ولایتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریز و کاروانونو پر مخ خلاص کردی. ده بلخ والی وایان منیر فرهاد ازی رادو تا وویل چه ده ولایتی شورا پا رهبری ده دولتی ادارو او پا شورا که ده خلق و استازو پا گرون یو کمیسون جور شوی. چه یاد مسئله تا دی رسیدگی پا برخه که مسئولیت لاری. منیر فرهاد زیاده کرده
یک حیات تنظیف شده بود متشکل از باید شروع ولایتی با متتظاهرات چارچی ها دیده بازی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شد.
دیوایلو د چنه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت له لوري د خپلو غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولی او په شمال لویدیځ کې هم د اقینې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلی دی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لخکرګه په جنوب کې د پرتی ناوی ولسوالۍ یو کال پوره شو چې د حکومتي سرتیرو لخوا له طالبانو څخه نیول شوې ده او خلک یې وایي اوس هم ځین ریاستونو پکې نمایندګۍ نه لري. د اوبو له ستونزو سره خلک مخ دي، سړکونه یې خراب دي او ګڼې نورې ستونزې هم چې حکومت باید ورته پاملرنه کړې وای په دې ولسوالۍ کې پاتې دي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې یو رپورټ راستولی چې دا یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپاړس هس پاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سره خط لیکل شوي دي خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نښې نشانې موجودې دي. د شنې ګنبدې په یوه لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د شي حکومت دری او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړۍ کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوی ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپرکه په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک حلالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوی استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري خو کروندګرې وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوان شوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لاره پخه جوړه شوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپله ګیله ګټه د حکومت سره د خاینانو منافقینو سر باید روپۍ پر وخت سره په دې ولس کار ولاکه د خسرآباد مکتب جوړ شوی دي نور روپۍ بلا ډبرکس به یې په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې دا خو ستا تر امنیت لاندې ده، د ښار زړه دی، د ښار خوله ده، په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستا نن بودیجه نشته، پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو د مرجع دروازې ماتې دي.
د ناوی نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د شي حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکوونکو ته رشوت ورنه کړي د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی شي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی شي لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي کومک وکړي ښه حکومتولۍ یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شي.
د نوي خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل شوي ولسوال او امنیه قومندان د شی حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند او ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتې نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې شوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمدلستی، د ازادي راډیو، هلمند. لش کرغاشر او جن نور ورسوالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالی
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خبرونې په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه شوې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزور اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنه کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه شوې چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په دسل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیئت د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د یوه کلیوال حاجي شیرین خبرې راخیستې چې ویلی دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندوز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلی دي یو حکومتي هیئت د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباری وچې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډېره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر 16 په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداري ورکړې چې که امریکا د ایران د تیلو صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مراد په اړه رپورټ لري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنئی انټرنیټي پاڼې پرون ویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی خبرداری مهم دی او دا څرګندونه د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحانی د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. له هرمستنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو شل په سلو کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هرمستنګي وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنگټن ترې په تیره مې میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علی خامنئی ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان روز مغاق لازاده ی رادیو ناوری وس هم اوروزګان ته ځو. د اوروزګان د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو د بیروبار له امله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي دغلته خلک له موټر چلونې سره بې احتیاطي هم کوي چې په ګڼو مواردو کې د ترافیکي پیښو سبب کیږي. شریف الله شرافت رپورټ راکوي.
دا د ترینکوټ ښار لیوی خوا کوچنی او لبلی خوا د موټرو بیروبار خلک لستون سره مخ د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جوي نقشلي دي. دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تا ته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمتالله دی د تیرې اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې موټر زغلول کله دونه نستا او د موټر سکله زغلول دونه نستا او بیا په دې راش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه نه چدی په کټ چیر سي نه دا وایي چې تل سپنجری تیرې نه دا وایي چې تل کوشنان تیرې نه دا و فکر کې چې دا خو نشار دی وام ولې سړې زغلې سړې پرتوبات ولر څنګه دغه چې د دونه قدر کې و کی چې اسکر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درېږي او دغه غشیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی دا مشکلاتونه نه په شار
ابل اورځ پر دغه ځای باندې انجلی پواله خدا چې مغزه اولته دغه و جنبلاری چاله دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 415 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
تاسو کال د شروع څخه بیا تر د اوس راځي پورې 415 ترافیکي واقعي شپخانه ته راوړل سوي سره چې دغو جملې څخه اووه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړي په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطح د دې تداوي جګه وه. نو
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په اوروزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ښار د نظم د سمون په موخه یو سل کسیزه ګارنیزون جوړ سو. له دې ټولو سره بیا د اوروزګان چارواکي مني چې په ښار کې د دولتي موټرو له امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د اوروزګان والي محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل.
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلوي او د هغه عادت چې هغه موټروان نه هغه موټر ته ختلی دی ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه که مسله چې ورسره هغه ځینې قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بنده دا غوږ مو
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښولې وه او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کېږي، او که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې یې تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 تنه مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. د کندز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ شوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي پلاوی خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی دی. د هیات تر اوسه پورې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د کندز د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې هیات په کندز کې د قربانیانو له کورنۍ، د ولایتي شورا له استازو او ځایي خلکو سره کتلي. ټاکل شوې ده چې هندوستان د راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې په کابل د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې به په یوه میاشت کې پیل شي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به په کابل کې 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 450 هکتاره کرنیزه ځمکه به هم خړوب شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسي وګړي ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا چې روسیې ده، د دسیسې جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټې په توګه د فعالیت په تور زندانې شوې ده. د چین ولسمشر څلورو افریقایي هیوادونو ته د سفر په مخه سینګال ته رسیدلی دی. شی جین پینګ به له سینګال نه وروسته جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه کتنه وکړي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. خدا خامنئی انټرنیټ پاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام، سیاست او تګلاره څرګندوي. روحاني خبرداري ورکړی چې امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي، دوی په دغه مستنګې وتړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تفصیل په ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. تاندې څنګ وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لایده مباسي.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه.
دا تاند څنګه درنوریدونکو سلامونه می ومنئ. تاسو به موریدلی یا لیدلی وی چې ځوانان په غو صورت کې دنجونو د کورونو مخ ته ډزې کوي چې کورنۍ دوی ته ورنکړي. په دې خبرونه کې د همدې ځوانانو په اړه غږیږي چې په زور د یوې انجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
لکه زیو بسل د ډزې کوي دا ما وکړه.
د دغه ډول کارونو پایلې څه کېدلی شي؟
چا غنه مني چې زه د تداور کم بیا بدی او شروع شي باسل کې کور میرات شو.
او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟
لکه نکاح کې شرط ایجاب قبول ده. د اصل ځان بولی.
په دې خبرونه کې چې همایون هیوا جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، په همدې موضوع بحث کوو. څه هم ویل کیږي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ډزو په زور د نجونو د ورکولو دود کم شوی یا ختم شوی، خو لا هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې نجونې د دغه دود قربانی دي. دغه ډول پیښې معمولا په هغه سیمو کې کیږي چې قانون پکې حاکم نه وي او خلک دودونو ته ډیر ژمن وي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د همدا ډول پیښو په اړه راته غږیږي.
صدام ما او د دینګرار ما زیاتره هم شوی دی پوه چې پلار نه مني یا بل څوک نه مني. الک زیب وسل د ډزې کوي دا ما وکړه بس جزاکار کینون.
شنو خبر کم اصلی زم خوس اکثر وش شوی دی لکه کور مخته دزونه وکی جی دای ما پنوم شورا پنوم شی بیا اکسانه شکړه یا ورته سره به جرګه وکی لکه بدیونه جوړ شی بیا مشان کینې په بدله کې دو جنا کانی ورکی دبل طرف الک طرف چا دزونه وکړه.
سید شان منوم ده کور می پچار اسیا کی ده پکتیا جنې چا خوخه کړه نو مثال پلار به نه ورکوله که جرګې وي ورسول یا څه بس لاړو به کور مخکې به ډزونه وکړه نو خلکو بیا د جلې بل چاته نه ورکوله دا به مجبور دی لک به کوله یا به په کور ناسته خو او یا داسې وي چې هغې ورونه داسې خلک وي چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دي شروع شي بس جلکه کور مې رات شو.
درنو اوریدونکو اوس مده هغه راپور اوریدلو ته رابولم چې زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړی او په دې موضوع یې بحث کړی چې ولې ځوانان په ډزو د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
یو ځوان په هغه صورت کې د انجلۍ د کور مخ ته ډزې کوي چې د انجلۍ کورنۍ د دوی د رښتې غوښتنه ونه مني او د رد ځواب ورکړي. دوی د ډزو په کولو په انجلۍ دعوه کوي او بیا په اسانۍ دا جرأت څوک نشي کولی چې له هغې سره واده وکړي. په ځینو سیمو کې بیا د ډزو په ځای داسې دود دی چې د انجلۍ لاس نیسي تر خپل کورې بیایي او په ځینو سیمو کې بیا د انجلۍ د کور دروازه په سور رنګ رنګوي او په دې ډول هغه په خپل نوم اعلانوي. د خوست اوسیدونکی وحیدالله وایي دغه کارونه هغه ځوانان کوي چې په خپله سیمه کې له اخلاقي پلوه ښه نوم نه لري.
نو د جنۍ کورنۍ چې دا هغه پوهېږي چې دا هلک چې دی ښه هلک نه دی، کارونه چارې یې ډېرې بدې دي او دی په ډېره په بد هلک دی، نو هغه نه غواړي چې د جنۍ ور واده کړي او نو دې سره د هلک پورته کېږي او زی او د جنۍ کور مخ ته ډزې کوي او یا غواړي چې په زوره د جنۍ خپله کړي.
دا چې ولې ځوانان په دغسې مسایلو کې چې د دواړو لورو په خوښه باید وشي لا زوره کار اخلي، وحیدالله یې علت راته وایي.
د دوی دپاره ښه لره ښکاري ځکه چې دوی همداسې یو مفته شوي وي، کورنۍ کې ډېر د نیاز وي، نو د هر څه چې کوي پلار یې ورسره مني، ورور یې ورسره مني، مور یې ورسره مني، دا د دې سبب چې سړی سرزوره شي. همدای هر څه په زور غواړي، نو دی که چېرته یوه جنۍ وغواړي هغه ورنه کړي، نو دی وایي دا به زه په زور راوړم.
هغه نجونې چې د ډزو په زور ودېږي ژوند یې له ډېرو ترخو کیسو ډک. د کندهار اوسیدونکی عبدالقادر تکیند همداسې وی قربانی نجلۍ کې سره تکوي.
درې څلور وایي ضربې کړې وې، نو بالاخره نتیجه دا سو چې په هغه کلي کې شر او جنجال جوړ کړي. نه دغه کلي خلکو ته وکتل، بیا هغه پلار یې ملا امام پر مرکه کوي، خو په هیڅ قیمت یې هغوی خبرې ته غوږ ونه نیوي. بالاخره یې په ډېر جبر او زور سره هغه نجلۍ چې عمر یې هم دونې نه و، تقریبا 15 کاله 14 کاله عمر یې و، بالاخره هغې د ژوند مسیر د ژوند هغه لارې د تورې تیار کی و خواته بوتله.
دا کابل اوسیدونکو ملیحا د ډزو په زور دنجونو ودول له دوی سره ظلم او تاوتریخوالی بولی چې په وینا یې هیڅ کله دنجونو خوخه پکې نه پختل کیږي.
کله چې ولک دی جلی د کور مخته دادی کوي، هغه په خپل نوم کوي، د جلی خوخه هیڅ په نظر کې نه نیول کیږي. همدا چې جلی نوم بدوي او پراتلونکو ژوند کې جلی ته رقم پیغورونه د خلکو طرفه ورکړي چې داسې وي او هلک داسې سات کور مخ دادی کړی وي، دا یو ډول ظلم او تاوتریخوالی ده.
په هغو نجونو چې ډزې کیږي ډېرې د پلار په کور ویښته سپینوي، دا ځکه چې پلار یې نه هغه ظلمي ته کوي چې په دې ډزې کړي او نه هغه زلمی دا اجازه ورکوي چې دا نجلۍ له بل چا سره واده وکړي. هغه کس چې د یوې نجلۍ د واده مخنیوی کوي د افغانستان په قوانینو کې کومه سزا ورته شته؟ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد خلیل الله حبیبي مو دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان له ښځو سره د تاوتریخوالي قانون په 20مه ماده کې په صراحت ویل شوی دی که یو څوک د یو نجلۍ د واده مخه نیسي په قصیر بند محکومیږي. حد اقل جزا چې دوی ته ورکول کیږي 3 میاشتې او ډیره یې 1 کال ده. له بلې خوا که حکومت له دې مسلې ملاتړ وکړي، له شک پرته هغه کسان چې د نجونو د ودونو مخه نیسي مخنیوی کیږي او نجونې کولی شي په خپله خوښه او د شرع مطابق له کوم کس سره چې غواړي واده وکړي.
تاندې څانګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه کسان چې پنجلی ډزې کوي هغه خپل ناموس یا ښځه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یوه نجلۍ د یوه هلک په نوم کېدلی شي او هغه ځوان د نجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دینی عالم مولوي محمد عیسی سمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې کچیرې په یو نجلۍ ډزې کیږي آیا هغه نجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی ده چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نسته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پتنې او فساد ته ځي. او کېدای شي دې کې مړه ژوندی بند شي، کېدای شي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات شي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري چې څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک په دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ له خوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چاته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چاته یې ورکړي. دلته د دې نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پېښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ یې باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل ده چې څوک کوي، او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نشي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه رسوي، نو چې کله نکاح نه ایسوي د جنۍ د سوی نه ده، نو چې کله د دې نه ایسوي پلار او مور یې هر نوع تصرفات کوی سي، بل چاته یې هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي، هغه هلک کېدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کېدلی شي.
دا معمولا پیغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې چې قانون وي، لکه د حکومت قوانین نافذ وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع کله بیا به هلته د شریعت له لحاظ د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې شي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او پیغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نسته، یا نافذېدل د قوانینو نسته، یا عملي کېدل د قوانین قوانینو نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي. پکې دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو انجلی ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایله یې دښمني وي، چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګه یې کیسه رسېږي. په یو تمثیلي ټوټه کې مو د یو ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم.
نستخیگ چه تا پا غوره کنه که ما تا لور نرکوی؟
او سوارزم او پلور یه دزه کام، بیا دی نرچه و چطری ورکی.
وزویا، خدای تا او گوره، دا کار ور نکری، دی وکلی خلقیو، ابدی دخمنی برا تا جوره که.
نه پریدم موره، ولی کور نلرم، ور نلرم، پیسی نلرم، پا چه تر ماخه دیجی نخری کوی؟
زویا، خواهی لور می نگواری، پا زور خو نکیگی. خیر دی، زبا بلا طریقی خیستا و کلی در تا پیدا کم. در توپک دی راکا در توپک دی.
لامخه می لرکیگا موری، ننج پا سخیگی نوم در تا جور نکم، نی بریدم.
زویا، مزا صبر وکا و دریگا.
خلکو ټول خبر اوسئ، د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډزو کې هلکو راوینیسی او دومره یې وایي چې کور ته په خپو لاړ نشي. واخلی اوس یوسی او د هغوی د دروازې مخې ته یې ورغورځوئ چې بیا داسې حماقت ونه کړي.
تا بی بی ترو ری دا زوی در وخلا او پوه که چه بیا دا چای زد تسپکو نگوری.
چیر تا دا زوی می؟
دا ده پس امیل که می در تراور.
ولی وده ظالم اولادا، ولی می دا زوی را تا دست پوی نوست کسور کرده.
دیر خبر مکوا چه زی دا خلق کرون و مخی دازی کوی خال بای تردی بر ترابی.
خدای خدای دی خیر نظر کوی.
خدای دی خیر تا تا نظر کوی چه داس زوی دی لوی کرده او تری خبر نه یه. څوک چې د بل عزت ته پسپکه ګوري، د بل دروازې ته احترام نه کوي او له زوره کار اخلي، دغه به حال وي. ځای چې زو
زویا، درته ومې نه ویل چې مزه مزه خو زما خبره دې نه منله، دی په چال راته راوړې. الله خدایه.
<تص->
افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي، د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وا د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښې چارې ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت سره یو بل پروګرام ته ښه راغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند وروسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینې برابرې شوې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګه په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام هم همدغه موضوع ته ځانګړی شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې اونۍ پروګرام مو ځانګړی دی. زموږ همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډیر زیاته مننه لري. خاغله ورسم شرب په کوچنی اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه د ولس حرکتونه دا ټول په دې ولس کلونو کې بې ساری دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړي دي. آیا دا یو ارخیص حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسنه او د ازادي رادیو نه منن چې ماته دا فرصت راکړه چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه ده چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درجه سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې و ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځانې وښوده چې واقعا نظم دسیپلین لري او دا ثابته سوله چې ټول د جنګ نه استفاده کوي. شرایط په مراتب بهتر سی. ولی اول ملی اجماع ده چې سوله باید راست. دوم طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم منطقوي اجماع راغلی تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسو پوښتنې لرئ نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم د اسلامي نړۍ اجماع راغلی ده. او پنځم بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخلص زه هیله مندیم او د یو انسان پایس، د یو افغان پایس او د ولسمشر پایس او د علاقو او سرقومندان پایس اما دا سخت ځان واجب بکنم چې هر ضروری اقدام، منطقی اقدام، اصولی اقدام چې د سولې د پاره ای هغه اقدام نه وکړو تر چې ولس د سولې نعمت بیا وګوري او یوازې اختر کې نه بلکې موږ ورځې او شپې په یو سوله او یو اختر باندې لوی اختر باندې بدل شي.
خغله ولسمشر په دې وسیو کې لوړپوړو پاکستانی مقامات کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
ډېر مننه. یوازینی معیار د ژمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو نه دایمي دوستان لرو. موږ دایمي ملي ګټې لرو او موږ ارزو تا ته چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په اس باندې حسنه روابط ولري. بل موږ نه پاکستان کولی شي چې مرکزي اسیا ته ورسېږي. بل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای ام اقتصادی همغږي او همکاري باشي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحثونه کې خپل انزوات است. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بینملی اجماع په افغانستان بنده. آیا پاکستان تا دا رقم اجماع سته بینملی ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټه ای دوی ملی ګټه دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو. با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو او دلته موږ دریځ داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولسته تسل وایم. اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه بررسي کړو. په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي یو، عمل غواړو. زه نه امیدوار یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
رئیس محترم، سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب و، پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی و. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز شو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیزه مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیسته. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل شو، مګر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنګهای په کنفرانس کې موازي دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي. یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزی او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګری مرکزی. انتخابم تو کوم ده او ټول ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي او په دې اساس باندې هغه پرمختګ چې مرکزی آسیا سره کړی بیساری ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسی توګه دا ټول راسی او وکړئ چې موږ خلاص
منن. رئیس صاحب په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپین ږیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچوي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. اماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې ی دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو او یو شی د ننګرهار قربت ثابت کړو. طالبان راغلل قصر ته، والي صاحب سره وکت، مشرانو سره وکت، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو هم طالبانو باندې هم امنیتي قواوو باندې او هم ملکی وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چیز پول تا تسلیت وایم. دا ثابته ای چه داعش پردی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چه دخبل بین الافغانی مسائل حل کو دی پردی مسئله بیا انشالله پر مراتب بهتر حل کوای سود.
من را رئیس با ارسطی پختنه بداده چه دا افغانستان دا ولسمشر پتوگا پا حسنی امنیتی وضعیت که او دی انتخابات دا خپلوا کمیسون ظرفیت تا پا پام تاسو شخصا فکر کوای انتخابات ممکنه دی؟
بله. لومړی دا چې وګوري ایله دا چې ټول تثابت سوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلې داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي. نن کومندوم دوه چنده سو دوه چنده کېدو کې ده، هوایي قوه هم درې چنده کېدو کې ده. هوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیارې والوزي؟ بقا د افغانستان خطر کې نه سي. زه اوس په جرات درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معصم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویارو موجود ده. دوم د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو، مګر عمده ترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه. ملګرو ملتو ویلي که 3.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافي ده. دوه چنده سو؟ نو خبره په ولس کې ده. خبره په دې کې ده چې هغه افراد و چیزان کاندید کړي دي، ولس ته دا انگیزه ایجاده که او فضل د خدای کافی افراد و زند کاندید کرد. اما وظیفه داده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ بکن. ما دوی سر فردی ندلی دلی او بدون ده شایدان نه نور سر کتن نده چه واضح تو گوزی او انتخاب این پیجما بسود. ما انتخاب نکرد. دکتر سب عبدالله، قاضی القضات سب، لوتارانوال سب، رئیس آشمزای سب، پول کناستلی و استاد دانش او په اجماع باندې داست. ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجمعی تا ترچ اجماع اوسی او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گفتن داده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب منسجم عذاب چه دی برنامه پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی، اما عذاب واضح دی اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی اوسی، دوی قومی یا سمتی اهداف پوره تمرکز نسی کول او دوی باید مسلح قوه نلی، دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کوی سی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود لن سی سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید دو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست. عرض متصد بیل انتخابات نه د نظام مشروعیت سوال هم دیر او که مغوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابت کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایم گسول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکز کو او بخیر باید دتر سر رو بسن
اغلی ورس مشه دیر زیاد مانه
دیر مانه لطس نه بخیر وسس بخیر وسس
ازادي رادیو لم میلیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio